Radio.
السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه له دې شیبه پیلې جاو د ماشام تر او بجو دوام کوي. نن یک شنبه د مریض 1402 د سنبلې ولسم او د میلادي 2014 د سپتمبر 8 ده. د ازادي رادیو د نن ورځې په دې لمړی خبری مجله کې چې زه اسمت ساروان د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم، د ایران له لوري په تهران کې د افغانستان د سفیر د احضارولو، د پاکستان لخوا د او افغان طالبانو پر خوشی کولو، د افغانستان د سوړ عکس العمل او زیلونو موضوعاتو تر تفصیل مخکې خبرونه لرو. لومړی هم د خبرونو لنډیز. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون سر له سبا د راتلونکي کال د ټول ټاکنو د معلوماتي بستو ویش پیلوي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشروي د سوریې له لوري د کیمیایي وسلې د کارولو شواهد باوري دي، او د جاپان توکیو ښار د 2020 کال د اولمپیک لوبو لپاره کوربه غوره شو. د خبرونو تفصیل. ولسمشر حامد کرزی وایي د 1993 کال د انتخاباتو د مخنیوي هڅې د افغانستان په خیر نه دي. د دولت د ریاست لخوا په خبره شوې خبر پڼه کې د ښاغلي کرزی له قوله ویل شوي چې وایي انتخابات باید هرومرو ترسره شي. افغان ولسمشر د څرګندونې پرون د افغانستان د ملي اسلامي اتفاق او سوکالۍ د شورا له غړیو سره په کتنه کې وکړې. د دې شورا غړیو له ښاغلي کرزی سره په کتنه کې د انتخاباتو د امنیت ټینګولو پر اړتیا ټینګار وکاوه. افغان ولسمشر په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې تیرونی یو شمیر افغانانو د انتخاباتو د ځنډیدو غوښتنه وکړه. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو لپاره د معلوماتي بستو ویش سبا دوشنبه پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل په دې بستو کې د انتخاباتو په اړه کافي معلومات شته.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون چمتووالی لري چې د سنبلې په 15مه نیټه باندې د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر پیل کړي. دا به شل ورځې دوام پیدا کړي او د میزان په 14مه به پای ته ورسیږي.
د انتخاباتو په اړه د معلوماتي بستو جزئیات د انتخاباتو د کمیسیون په ویب پاڼه او د غرس فیسبوک کې هم موندل کیږي. په کندوز ولایت کې پرون د سړک د غاړې چاودنه کې یو شوونکی ووشل شو. د کندوز ولایت د خان آباد ولسوال حیات الله امیری ازادي رادیو ته وویل چې د عبدالرحمن په نوم دا شوونکی پرون ووشل شو. امیری وایي دا شوونکی د خپل کور خواته روان و چې ماین پرې وچاودېده. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کاترین آشتن وایي د اروپای ټولنې غړیو هیوادونو د ترلاسه شویو معلوماتو پر بنسټ موافقه کړې چې د سوریې د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو شواهد ډېر موثق دي.
Information from a wide variety of sources confirms the existence of such an attack.
له پراخو او بیلابیلو سرچینو لاسته راغلي معلومات تاییدوي چې داسې یوه حمله شوې او له موثقو شواهدو ښکاري چې د سوریې رژیم د دې حملې مسؤل دی، ځکه یوازې رژیم کیمیاوي وسله او په کافي اندازه د دې وسلې د کارولو امکانات لري. میرمن آشتن زیاته کړه چې له داسې یوه جنایت سره تر مخامخ کېدو وروسته اروپایي ټولنه لاسترځنی نشي کښېناستی. د نړۍ د رومن کاتولیکانو ستر مذهبي مشر پاپ فرانسیس وایي چې په سوریه کې د سولې د ټینګښت لپاره یوه ورځ روشه نیسي. د عیسوي او غیر عیسوي مذهبي ټولنو د مشرانو، سیاستوالو او عامو خلکو په ګډون لسګونه زره کسانو پرون ماښام د واتیکان په سینټ پیترس چوک کې د دعا په هغو مراسمو کې برخه واخیسته چې پاپ یې مشري کوله او څلور ساعته یې دوام وکړ. د نړۍ په نورو برخو کې هم په کلیساګانو، جوماتونو او کنیسو کې د تورته کوچنۍ غونډې په پام کې دي. په سینا ټاپو وزمه کې د مصر د پوز په پراخو پوزي عملیاتو کې لاستنه مشکوک وسله وال وژل شوې دي. مصري پوزیانو پروند هغو عملیاتو په ترڅ کې چې د چارواکو په وینا په تیرو څو کلونو کې په دې ځای کې تر ټولو پراخ عملیاتو په داسې حال کې چې په زغروالو ګاډو کې سپارول د هوایي ځواک په مرسته د سینا په شمالي برخو کې د افراطي وسله والو پر ځالو حملې وکړې. د اسرایل او د غزې ترنګې سرحد ته نږدې د سینا شمالي سیمې د افراطي وسله والو د فعالیت مرکز ګڼل کیږي. او د اولمپیک نړیوالې کمیټې د 2000 میلادي کال د دوبی د لوبو لپاره توکیو د کوربه ښار په توګه غوره کړ. د دې لوبو لپاره بل کاندید ښار استانبول و. خو د ارجنټاین بوینس آیرس کې د غوراوي په غونډه کې توکیو تر استانبول زیاتې رایې وګټلې. د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي چې توکیو 6 رایې وګټلې خو استانبول ته یوازې 6.5 رایې ورکړل شوې.
سلام سهار منیک مرغه زانه جبه زمانیم پام وکړی د کابل او ځینو لوی ښارونو د هوا حالات ته چې د هوا پیژندنې ملي ادارې د سانتیګریډ په کچه وړاندوینه کړې ده. نن په کابل کې اسمان برګټ کل سوی د تودوخه لوړ درجه 4 دی چې 12 په کندهار کې باسمان شینوي د تودوخه لوړ درجه 9 دی چې 12 په هرات کې هم اسمان شیندي د تودوخه لوړ درجه 14 دی چې 14 د مزار شریف ښار اسمان صاف دی د تودوخه لوړ درجه 8 دی چې 21 او په جلال آباد کې باسمان برګوي د تودوخه لوړ درجه 8 دی چې 28
تاسو زموږ شغله آزادۍ رادیو څخه ورې ساعت 2 بجې او 2 دقیقې شوې. ازادي رادیو په ټول افغانستان او د افغانستان په شاوخوا سیمو کې په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي اوریدای شي. که په کابل، جلال آباد، کندهار، مزار شریف، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسعد آباد او دغه راز ترینکوټ کې یاست نو ازادي رادیو په اف ام 100.5 څپه لاصاف او وازی واوري. د دې خبرې مجلې په دوام کې اوریدل ایران د بهرنیو چارو وزارت افغان سفیر په هرات کې د ایران د کنسولګری پر ضد مظاهره په خاطر احضار کړ. افغان چارواکي وایي د پاکستان لخوا خوشی شوی طالب بندیان هغه کسان نه دي چې دوی د خلاصون غوښتنه کړې وه. طالبانو په کومو شرطونو د ولسی جرګې غړي خوشی کړ؟ په دې اړه په راپور سربیره به د ولسی جرګې د ځینو غړو له قوله واوري چې وایي چارواکو انتخاباتي کمپاینونه پیل کړي دي خو د انتخاباتو لپاره څومره نویو کسانو د رای ورکولو کارتونه اخیستي.
تر اوسه پورې د 1 میلیون څخه زیاتو کسانو نومونه لیکلي دي چې له دې جملې څخه 2,50,000 څخه زیاتې مېرمنې دي.
د کرنې وزارت وایي په افغانستان کې د زعفرانو کښت مخ په ډیریدو دی. ولې؟
زعفران نسبت نور نباتاتو پورې څو غوره مشخصات لري. یو دا چې زعفران کم اوبو ته ضرورت لري.
د دې او ځینو نورو مطالبو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په څو نړیوالو ورځپاڼو کې کتنه کوو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په هرات کې د ایران د کنسولګری په وړاندې د پرونیو مظاهرو په غبرګون کې په تهران کې د افغانستان سفیر احضار کړی دی. د راپورونو له مخې په پرونیو مظاهرو کې یو تن ملکی وشل شوی او څو نور ملکیان او پولیس ټپیان دي. اعتراض کوونکي وایي چې د کنسولګری چارواکو هغه پیسې چې دوی د کار د ویزې په بدل کې د ضمانت په توګه ورکړي وي بیرته نه ورکوي. خو د ایران د کنسولګری مسؤلان پرونی مظاهرې د افغانستان او ایران د اړیکو د خرابولو په مقصد یو تنظیم شوی پلان بولي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت د هرات پولیسو ته دنده سپارلې چې د پرونی پیشی په اړه تحقیقات وکړي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل اوروي.
د ایران د محصلانو خبری آژانس اسنا د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې مرزی افخم له قوله راپور ورکوي چې نوموړي په هرات ولایت کې پرونی مظاهره د ایران پر کنسولګری برید بللی. هغه یې غندلی او ویلی دی چې د زغملو وړ نه دی. د راپور لمخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت له پیښې وروسته په تهران کې د افغانستان سفیر احضار کړی او په دې اړه یې وضاحت ترې غوښتی. میرمن افخم وایي افغان پولیس له مظاهرې وروسته باید سمدستي د پیښې ځای ته رسیدلی وی او د ایران د قونسلګرۍ مخې ته د خلکو د غونډېدو او د قونسلګرۍ ودانۍ ته د زیان اړولو اجازه یې باید نه وای ورکړې. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هرات پولیسو ته هدایت ورکړی چې د پرونی مظاهرې په اړه تحقیقات وکړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر محمد عمر داوودزی همدارس پولیسو ته ویلي چې د سولې ایزو مظاهرو لپاره د خلکو د حق درناوی وکړي. په پرونی مظاهره کې د راپورونو لمخې یو ملکی کس وژل شوی او څو نور ملکیان او 15 پولیس ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی لازادی رادیو سره په خبرو کې د کورنیو چارو وزارت د راتلونکو اقداماتو په اړه وویل:
وزارت امور مخلا
به پولیس هرات هدایت دادن تا تظاهرات یا د کورنیو چارو وزارت د هرات پولیسو ته امر کړی چې د مظاهرې په جریان کې د تشدد د پیښې دود څرنګوالي په اړه تحقیقات وکړي او عوامل معلوم کړي. یو شمیر مظاهرچیان پولیس د یو ملکی وګړي په وژلو ګرم بولي. د سلګونو قهرجنو معترضانو د پرونی مظاهرې په جریان کې د قونسلګرۍ ودانۍ په ډبرو او لرګیو وویشته. افغان امنیتي ځواکونو د معترضانو د خورولو لپاره هوایي ډزې وکړې. د مظاهرې د پایل په اړه اعتراض کوونکي وایي چې دوی د ایران قونسلګرۍ ته د کار د ویزې د ترلاسه کولو لپاره د ضمانت په توګه یو څه پیسې ورکړې وي، خو د قونسلګرۍ چارواکي د دوی پیسې نه ورکوي. ایرانی چارواکي وایي د مظاهرو په ترڅ کې په هرات کې د ایران قونسلګرۍ ته دروند زیان اوښتی، خو کارکوونکي نه دي زیانمن شوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکي وایي د پاکستان لخوا په خوشي کېدونکو طالب زندانیانو کې هغه کسان نه دي شامل چې دوی د خلاصون غوښتنه کړې وه. د جمهوری ریاست یو چارواکي د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي رادیو ته وویل د پاکستان لخوا د دې بندیانو خوشي کېدل کومه مهمه چاره نه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د وو طالب زندانیانو د خوشي کېدو اعلان وکړ. په دغو وو کسانو کې منصور دادله چې د طالبانو د وژل شوي قومندان مولا دادله ورور دی هم شامل دی. په دې اړه له کابل د احمد زبیر ژمن راپور واوري.
د پاکستان لخوا د وو جکپولو طالب زندانیانو د خوشي کېدو خبر د افغان حکومت له تود هرکلی سره مخ نه شو. د جمهور ریاست یو جکپولو چارواکي ازادي راډیو ته وویل کوم کسان چې پاکستان د خوشي کېدو خبر ورکړي عادي طالبان دي. د چارواکي د نوم د نخبرېدو په شرط وویل په دې کې هغه کسان شامل نه دي چې افغان دولت د خلاصون غوښتنه کړې وه. نوموړي وویل چې د افغانستان دولت د پاکستان لخوا د طالب زندانیانو د خوشي کېدو پلوی دی، خو پاکستان باید د ملا برادر په ګډون جکپوري طالب چارواکي له قید خلاص کړي. په هغو طالبانو کې چې پاکستان د خوشي کېدو خبر ورکړ، ملا منصور دادالله، سید ولی، عبدالمنان کریم آغا، شیر افضل، ګل محمد او محمد زای شامل دي. په خو هم پاکستان شاوخوا شل طالب چارواکي له خپلو زندانونو خوشي کړي وو، خو افغان چارواکو اندېښنه ښودلې وه چې ځینې له دغو کسانو بیرته د جګړو لیکو ته ورغلي دي، ځکه خو د افغانستان د سولې عالي شورا هم د نوي خوشي شوو کسانو په اړه په احتیاط نظر څرګند کړ. افغانستان څو ځلې د طالبانو د دویمه درجه مشر مولا عبدالغنی برادر د خوشي کېدو غوښتنه کړې، خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په اعلان شوو نومونو کې بیا هم د مولا برادر نوم نشته.
خبری مجله اوري.
د ولسی جرګې یو ښځینه غړي چې طالبانو څو اونۍ مخکې تښتولې وه پرون خوشې شوه. د غزنی امنیتي چارواکي وایي د ولسی جرګې غړي فریبا احمدی کاکړ له وو طالبانو او یوې ښځینه بندي سره تبادله شوې، خو طالبان وایي چې په ولسی جرګه کې د کندهار د استازي د څو طالبانو له ښځینه خپلوانو سره تبادله کړې ده. په دې اړه له سیمې د سید شاه سقیم راپور واوري.
په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استاذ فریبا احمدی کاکړه تیر ورځ ناوخته د طالبانو لمنګولو راخوش شو او غزنی ښار ته چیرمه هغو کسانو ته وسپارل شو چې د دولت او طالبانو ترمنځ منځګړی توپ کاوه. دا د تیر کوچنی اختر په دریمه ورځ غزنی ښار ته نږدې د کابل کندهار پر لوی لار طالبانو له موټره کته کړې وه. د غزنی والی موسی خان اکبرزاده یوازې د دې راخوش کېدل مني او په اړه یې له نورو خبرو کولو څخه ډډه کوي. خود دغه ولایت د ولایتي شورا مرستيال عبدالجامع جامع بیا وای د فریبا احمدی کاکړ دره خوش کولو په بدل کې د طالبانو او وطنه ملګری ور خوش کړل شوی دی. طالبان بیا وای فریبا احمدی کاکړ د څلورو میرمنو او دوو ماشومانو په بدل کې خوشی کړې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وای دوی ته په ورخوشه شویو میرمنو کې ځینې داسې هم وې چې شل کاله ورته د بند سزا ټاکله شوې وه. طالبانو له فریبا احمدی سره د هغې ماشومان هم له موټره کته کړي وو، خو تر نیول کېدو دوه ورځې وروسته یې د هغې ماشومان بیرته خوشی کړل.
دا هم د دې خبري مجلې د ځینو مهمو سرټکي یو ځل بیا. د ولسمشر حامد کرزی وای د 1993 لمریز کال د انتخاباتو د مخنیوي هڅې د افغانستان په خیر نه دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو لپاره د معلوماتي بستو ویش سبا پیل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په هرات کې د ایران د کنسولګری په وړاندې د پرونیو مظاهرو په عکس العمل کې په تهران کې د افغانستان سفیر احضار کړ. په کندوز ولایت کې پرون د سړک د غاړې په بمی چاودنې کې یو شونکی ووژل شو. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کاترین اشتون وای د اروپایي ټولنې غړیو هیوادونو د ترلاسه شویو معلوماتو پر بنسټ موافقه کړې چې د سوریې د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو شواهد ډیر موثق دي. د نړۍ د رومن کاتولیکانو ستر مذهبي مشر پاپ فرانسیس وای چې په سوریه کې د سولې د ټینګښت لپاره یوه ورځ روژه نیسي. په سینا ټاپو وزمه کې د مصر د پوځ په پراخو پوځي عملیاتو کې لس تنه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. او د اولمپیک نړیوالې کمیټې د 2000 کال د دوبی د لوبیو لپاره توکیو د کوربه ښار په توګه غوره کړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هغو کسانو شمیر له 1,000,000 واوښت چې د راتلونکي کال د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته نوي کارتونه اخیستي دي. د دې او ځینو نورو راپورونو تر در اورولو مخکې جان اقالی کوزی درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
انګلستان چاپ انډیپندنت ورځپاڼې په وروستیو کلونو کې د پاکستان د هغه اعلان په اړه یو مضمون خپور کړی چې وایي د افغانستان د سولې او پخلاینې په عملي کې د اسانتیاو برابرول په مقصد د طالبانو وطن جپوړې کسان له زندانه خوشي کړي. ورځپاڼه لیکي په دې وو کسانو کې یو په افغانستان کې د طالبانو یو جپوړی قومندان دی. ورځپاڼې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت اعلامیې ته اشاره کړې او لیکي دا وطن طالبان منصور دادالله، سید ولی، عبدالمنان، کریم آغا، شیر افضل، ګل محمد او محمد زین نومیږي. انډیپندنت ریسپانس یتوی پاکستان په 1990 لسیزه کې له طالبانو سره مرسته کړې و چې وخت ته ورسیږي. دا هیواد په طالبانو کې نفوذ لري او امریکا او افغان حکومت یې له طالبانو سره د خبرو په کار کې ډیر مهم بولي. ریسپانس لیکي افغانستان پاکستان تورن کړی چې په تیرو 2 کلونو کې د وسلوالو پر وړاندې د دوه مخی سیاست غوره کړی. دوی وایي پاکستان چې د هیواد په دننه کې د طالبانو له ستونزو سره لاس او ګریوان دی د سولې خبرې کوي، خو د پوځ ځینې کسان یې په پټه له وسلوالو سره معاملې کوي. امریکا چاپ وال سټریټ جورنال ریسپانس په پکتیکا ولایت کې د طالبانو د مشهور قومندان ملا سنگین زدران د وژل کېدو په اړه یو مضمون خپور کړی او په یو برخه کې راغلی. ملا سنگین زدران چې د پکتیکا ولایت لپاره د طالبانو لخوا ټاکل شوی والی و، په 2010 کال کې د امریکا لخوا د یو نړیوال خاص ترورست په نامه اعلان شوی و. امریکایي چارواکي وایي ملا زدران چې د سراج الدین حقانی یو جګپوړی قومندان و، له بهرنیو هیوادونو څخه یې په سلونو کسان استخدام کړي ول. وال سټریټ جورنال ریسپانس یاتوی د حقانی شبکه چې په مستقل ډول فعالیت کوي په نهایت کې د طالبانو له مشر ملا محمد عمر نه هدایت اخلي. ریسپانس وړاندې لیکي د ملا سنگین زدران د وژنې په عملیاتو کې د القاعده شبکې د غړي زبیر الموزی په ګډون یو شمېر طالب او القاعده وسلوال هم وژل شوي. الموزی چې 2 کلن مصری و د افغان حکومت مخالف وسلوال به یې روزل. ریسپانس لیکي د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د اردن 2 تنه اتباع چې د القاعده شبکې غړي ول هم وژل شوي دي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هغو کسانو شمیر له 1,000,000 څخه واوښت چې د راتلونکي کال د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته نوي کارتونه اخیستي دي. دا کمیسیون وایي مرکزونه پرانیستي دي او د خلکو نوملیکنه لا هم دوام لري. نور حال له کابله د فریبا ظاهر په راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د راتلونکي کال د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو لپاره نوي 4,000,000 واجد شرط افغانان باید د رای ورکولو کارتونه واخلي. دا د اوس دغه کمیسیون اعلان کړی چې تر اوسه د راجستر شویو رای ورکونکو شمیر څه باندې 1,000,000 ته ورسېد. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې دا شمیرې د افغانستان د 4 ولایتونو څخه ترلاسه کړي او وایي اوس هم مرکزونه پرانیستي دي او نوملیکنه دوام لري.
تر اوسه پورې د 1,000,000 څخه زیاتو کسانو نومونه لیکلي دي چې له دې جملې څخه 2,50,000 څخه زیاتې مېرمنې دي. بیا هم زه باید واضح کړم هر هغه څوک چې واجد شرایط وي او غواړي چې په دې پروسه کې ونډه واخلي دوی کولی شي چې د پنجشنبې په شمول باندې زموږ د نوملیکنې مراکز ته لاړ شي او هلته د رایې د انتخاباتو لپاره
د کمیسیون چارواکي وايي په فعالو مرکزونو کې تر دې دمه کوم امنیتي یا تخنیکی ستونزې نه ده پېښ شوې او د خلکو د همکارۍ په اړه خوشبيني وښودل. د نوملیکنې په روانه پروسه کې هغو کسانو ته کارتونه ورکول کیږي چې نوی د رای ورکولو شرایط پوره کړي وي او یا هم په خواني کارتونه له لاسه ورکړي وي. په دې پروسه کې د ولایتونو له مرکزونو سربېره په هر ولسوالۍ کې هم د نوملیکنې یو مرکز پرانستل شوی دی. د دغو هیلو ترڅنګ د انتخاباتو کمیسیون په نو ولسوالیو کې د امنیتي ګواښونو یادونه هم کوي چې د دوی د کارونو په وړاندې خند ګرځیدلې. شغلې نور وایي لا تر اوسه هم په دې نه دي توانېدلې چې په وو ولسوالیو کې د نوملیکنې مرکزونه فعال کړي. په هغو کې داسې ولسوالۍ هم شته چې افغان حکومت هیڅ کنټرول نه پکښ لري. شغلې نور د دغو ولسوالیو نومونه اخلي.
د کاکر ولسوالۍ په زابل کې ده، د شو او بغران په هلمند کې دي، ناوا په غزنی کې ده او نیکه ولسوالۍ هم په پکتیکا کې ده.
تمه ده د افغانستان د ولسمشر او ولایتي شوراګانو انتخابات در روان کال په حمل میاشت کې ترسره شي.
په داسې حال کې چې د دغو انتخاباتو لپاره د رای ورکولو لپاره د نوملیکنې پروسه لا روانه ده، د ولسي جرګې ځینې غړي وایي یو شمېر دولتي چارواکي په انتخاباتي کمپاینونو بوخت شوي دي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د ولسی جرګې غړي چې د یوینی میاشتې رخصتیو څخه راستانه شوي، د دوشنبه په ورځ د جرګې په لومړۍ غونډه کې وویل ځینې دولتي چارواکي د دې پر ځای چې د خپلو دفترونو چارې پر مخ بوزي، احتمالي کاندیدانو ته په انتخاباتي کمپاینونو بوخت دي. د جرګې غړي نظیفه زکی وویل حتی د کابینې ځینو غړو هم په دې فعالیت لاس پورې کړی دی.
انتخابات لړۍ نږدې ده او یو شمېر دولتي ادارې د انتخاباتي کمپاینونو تر اغېز لاندې دي او بله ده چې ځینې وزیران په انتخاباتي غونډو او د انتخاباتي ائتلافونو د جوړولو په ناسو کې بوخت دي. دا فعالیتونه له اصولو خلاف دي.
سربېره پر دې د جرګې ځینو غړو وویل په انتخاباتي کمپاینونو کې د ولسي جرګې ځینې غړي هم ښکېل دي او که مخې ونیول شي د هغوی غیر حاضري به زیاته شي او د جرګې نصاب به له ماتې سره مخ کړي. سید حسین عالمی بلخی وویل
یک تعداد کسان مشغول کمپاین هاست.
یو شمېر په کمپاینونو بوخت دي او یو شمېر د انتخاباتو په سیاسي پروګرامونو. که اداري هیئت جدي تدابیر ونه نیسي، زه اندېښمن یم چې د وکیلانو د غیر حاضري له امله به د جرګې نصاب بشپړ نه سي.
دا انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو دوو اونیو کې انتخاباتو ته د انتخاباتي ائتلافونو د جوړولو هڅې تیزی شوې دي. سره له دې چې دولتي چارواکو د ولسي جرګې د ادعاګانو په حق لسه ونه ویل، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې هر دولتي چارواکی چې مخکې له وخته انتخاباتي کمپاین پیل کړي او یا له دولتي امکاناتو څخه په انتخاباتي هلو ځلو کې کار واخلي، قانوني چلند به ورسره وشي.
خبري مجله اوري.
د ازادي رادیو مطالب په لا تفصیل د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې کتلای شي. ازادي رادیو .org یا ازادي رادیو .com د ازادي رادیو د ویبپاڼې آدرس دی. د امیر روغتیا وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګنې له دې وزارت سره د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې لخوا په لسګونو میلیونه شوې مرسته ضایع شوې ده. قسیم سولمن په دې اړه راپور راکوي.
وروسته لاغه چې د افغانستان د عامه روغتیا په وزارت کې د لسکونه میلیونه ډالر مرسته سوي او پیسو د ضایع کېدو راپور خپور سو، د دې وزارت مسؤلین ویل حاضر دي چې د ټولو مرسته سوي پیسو په اړه حساب ورکړي. د امیر روغتیا وزیر د شنبه پر ورځې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د سیګاریا د افغانستان د بیارغونې د چارو د څارنې لپاره د امریکا د سر مفتش ته ادارې راپور ناقص وباله او په یاد وزارت کې د هر ډول فساد موجودیت رد کړ. سره دلیل ویل چې د امیر روغتیا وزارت هیڅکله له فزیکي پلوه مالی بودیجه په اختیار کې نه درلوده او تل د اړتیا پر اساس بودیجه مصرف کړې ده.
بودیجه راته بر وزارت ساتومه
کومه بودیجه چې د امریکا د نړیوالې پرختی ادارې لخوا موږ ته راکول کیږي دا بودیجه د مصرف په ممکن نیولو سره ټاکل کیږي. یعنی د روغتیا وزارت هیڅ ډول فزیکي پیسې په اختیار کې نه لري چې مصرف یې کړي.
میرمن دلیل دغه راز ویل چې د یاد وزارت پروګرامونه د جمهور ریاست او د مرسته کوونکو نړیوالو ادارو لخوا تفتیش کیږي. سیګاریا د افغانستان د بیارغونې د چارو د څارنې لپاره د امریکا د سر مفتش اداره په افغانستان کې د امریکا د مرستو د مصرف د څرنګوالي په اړه څېړنه کوي. سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یا USAID د افغانستان د عامه روغتیا په وزارت کې د مرسته سوي پیسو د ضایع کېدو له خطر سره سره له دې وزارت سره میلیونونه ډالره مرسته کړې. د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې د افغانستان د امریکا وزارت د اټکل لمخې 268 میلیونه ډالر ورکړي خو بیا مصرف نه دی محاسبه کړی.
د ازادي رادیو د لاسو بجو په خبرونه کې 219 پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او د غوړی اچار خو له اتنیمو تر نهنیمو پورې میکروفون ستاسو دی. په دې خبرونه کې له تاسو اورو چې د پاکستان له لوري د طالب بندیانو خوشی کېدل د افغانستان د سولې سره څومره مرسته کولی شي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې سږ کال د زعفرانو کښت زیات شوی دی. د کرنې او مالداری وزارت د مسلکي زده کړو مسؤل سید نبی شینواری پرون ازادي رادیو ته وویل چې د دې زیاتوالي اساسي علت دا دی چې د زعفرانو کرنه آسانه ده. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د کرنې او مالداری وزارت د مسلکي زده کړو مسؤل سید نبی شینواری له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ونویل چې سخت کال د زعفرانو په کښت کې څومره زیاتوالی راغلی دی. خو ښاغلی شینواری زیاته کړه د زعفرانو د کښت د زیاتوالي اساسي علت دا دی چې د دې بوټي کرنه اسانه ده.
زعفران نسبت نورو نباتاتو پورې څو غوره مشخصات لري. هغه باعث دې سبب دې شوی دی چې زعفران باید زیات وکرل شي. یو دا چې زعفران کم اوبو ته ضرورت لري. بل دا چې په ډېرو سپکو او ساده وسایلو باندې کولی شو زعفران وکرو. بل علت دا دی چې د بزګر ټول فامیل د زعفران په کرلو جمع کولو په مزرعې کې مصروف وي. بل عامل دا دی چې یو دفعه چې وکرل شو دا تقریبا د 15 تر 20 کال پورې په مسکه کې اوسې بیا کته ضرورت نشته.
نوموړی د زعفرانو د کښت په اړه وروستي ارقام ورنکړل خو ویل چې په 1990 کال کې په افغانستان کې ټول سالور ټنا زعفران تولید شوی وو. د ښاغلي شینواری په وینا د افغانستان زعفران دوبۍ، ایتالیا، امریکا، لندن او هند ته صادرېږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې په کابل کې اوس د یو کیلوګرام زعفرانو بیه 80,000 افغانۍ ده خو په نړیوالو بازارونو کې یې بیه تر دې ډیره زیاته ده. سالور کله کېږي چې د وزارت د زعفرانو د پیاز د ویش لړۍ پیل کړې ترڅو په افغانستان کې د زعفرانو کښت ته پراختیا ورکړي. له زعفرانو څخه د درملو او عطرو په جوړېدو کې ډیره استفاده کیږي.
د ژوند رنگونه
تا نوم دی راته وایا نوم دی
نوم بیا شه دی
نه څوک لنه
د پنځاو یا کالو بایم.
او دا اصلا ځای دی د کوم وطن ده؟ د کوم ځای یې؟
د کندهار یم.
په کندهار کې بیا د کوم ځای؟
په عینو مینه کې یم.
دلته په کابل کې لکه راسی وسی
د روژه مې راوړله او د زوی کره رالم بیا لور راوستلم کور ته. بتای ښه دی چې ستاسې سره دواوې راوکړې ډاکټر چې دوه واره مور تللم. نو دغه د سترګو مال دغسې اوګاره یم چې راغلی وم داسې در زال ته باینه کې در کشیر زیو الله کدا اینه کې هم چندان کار کوي. نو
دا وتل لري نه وینې کنز دی نه وینې
یا دا شه نن جوړ نه وینه ما دا دلیل لا یو نو کوي وینه ما وو
دا څو کال کې سستر کې داسې وي
پروسه ښکال نه ورم کال می بیا اینه کوستن پیلا کار می کاو دا سش کال بیا دا سټک پر لید لید اوش کې دی اوش کې دا اوس اوشک کوي چې بلکه مشک کوي پس مې ودی ته ول مال چا برکت عمره کوي ول دروګه کاجو په بل دکان کې رانسه نو څه خبره يم
نو تا د سترګي ولي ضعیف اسوي خامک دې ډیر کول کڅنګه
یا ولا کوم کړي دې خامک یو چا کو پاره مې کول یو دا بل نور کار مې کاوه
څه کارونه
هر کښه کار مې کاوه
خدا ګوره په دې تارکشانو باندې د اخر سترګي دا سکړي
الا نو وش کې دې وش کې دې
نو څو ورځې کې چاینه کې دې اچولې
اوس هی واچول
اوس تازه تازه
و
خامو بارک تیسا
په برکت سه په مراد سه کانیاب سه
اوس خو وینه
الله دې تاسو انسان وینم چراغ یو لاري رنگ نه سوي سه کولای
زه خو نن نن خو نوې دې اچولې دې بیا به کیسه
شبیه شکیجی خیلی پا برکت
نور خو خیلی گرزیدای خوشی نور ما
اوکی گرزیدای سوی لکل را تخدا
زوندی دی خوشحال دی دعا که وراتا
جن دنیا ما خدای راستا که خدای ما کانیا بکن اخیرت ما اول سمسا الا غم دا اخیرت دی الا دا دنیا چی ریجی خیرون یوسی
دو دشون یورنگ